ازادۍ رادیو مازیګرنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې خبرونه کې به په کابل کې د عبدالعلي مزاري د تلین پر مراسمو د حمله په اړه چې درنه مرګ ژوبلی اړولې د جزئیات واورئ. د انتخاباتي لانجو د حل لپاره د ثبات او همپالنې او دولت جوړونکي ټیمونو د خبرو له اجنډا مو خبرو او نور راپورونه هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او د خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې اجمل ان ته غوږ شئ چې خبرونه یې چمتو کړي وړاندې کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د عبدالعلي مزاري د تلین پر مراسمو د برید سیمه تصفیه شوې او دغلته د پولیسو د ځانګړو ځواکونو لخوا دوه ترهګر وژل شوي دي. په کندوز کې چارواکي وایي د طالبانو په یو برید کې دوه پولیس او پنځه وسلوال وژل شوي. او ایران وایي د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله په دې هېواد کې د مړو شمېر 140 ته رسېدلی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د عبدالعلي مزاري د تلین پر مراسمو د برید سیمه تصفیه شوې او دغلته د پولیسو د ځانګړو ځواکونو لخوا دوه ترهګر وشل شوي دي. بلخوا چارواکي وایي چې په دې مراسمو کې ډزو لږ تر لږه 25 کسان وژلي او 55 نور ټپیان شوي دي. د عامې روغتیا د وزارت ویان وحید معیار ازادۍ رادیو ته وویل
تر سره حادثه امروز در غرب کابل
دی ویل کابل د لویدیس په نننۍ پیښه کې زموږ ګوبي شهیدوال شهیدان شوي او 55 تنه نور ټپیان شوي. ټپیان د امبولانسونو په وسیله په بیړه روغتونونو ته رسول شوي. د ښاغلي معیار په وینا د ځینو ټپیانو روغتیایي وضعیت ښه نه دی. دا برید نن له غرمې مخکې د حزب وحدت د پخواني مشر عبدالعلي مزاري د 25 تلین په مراسمو کې چې د کابل په دشتي برچه کې جوړ شوي وشو او مراسم یې ګډ وډ کړل. ډزې هغه مهال پیل شو چې د حزب وحدت اوسني مشر کریم خلیلي وینا کوله. نو مولوی ازادۍ رډیو ته ویل چې نه پوهیږي بری چا کړی. په مراسمو کې د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله په شمول یو شمېر افغان سیاستوال او چارواکي هم موجود و چې د پیښې له ځایه سالم وتلي. د کورنیو چارو وزارت په وینا په مړو او ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. طالبانو په دې برید کې لاس لرل رد کړي او تر اوسه بلې کومې ډلې د برید مسؤلیت نه دی منلی، خو تر دې مخکې د داعش وسلوالې ډلې د دا ډول بریدونو په غاړه اخیستي. په کندوز کې چارواکي وایي د طالبانو په یو برید کې دوه پولیس او 15 وسلوال وژل شوي. د کندوز امنیه قمندانۍ ویان هجرت الله اکبري نن ازادۍ رډیو ته ویل دواړو خواوو ته دا مرګ ژوبله په کندوز کې د یوې نښتې پر مهال اوښتې ده.
ساعت 2 شب گذشته گروهی از طالبان مسلح با استفاده از تاریکی
دی وی تیر شپه 2 بجې د وسلوالو طالبانو یوې ډلې د دویم امنیتي حوزې د دریم سمت پر ماموریت برید وکړ. د طالبانو 15 کسان وژل شول، درې ټپیان شول او لسمی و تختیدل. له بده مرغه په دې برید کې زموږ دوه تنه پولیس هم وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. له یوې اونۍ ورکم او له امریکا سره د سولې د تړون تر لاسلیک وروسته طالبانو یو ځل بیا پر افغان امنیتي ځواکونو بریدونه پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون په واشنگټن کې ویل چې د افغانستان د سولې د پروسې د مخکې وړلو لپاره باید په دې هېواد کې تاوتریخوالی سمدستي راکم شي. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین ازادۍ رډیو ته ویلي تر اوسه په اوربند موافقه نه ده شوې، خو پر دې سربیره هم دې ډلې ډېر بریدونه نه دي کړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د ایرلند په وړاندې لومړنۍ شل اوریزه لوبه وګټله. د دوی لوبه د هند په ګریټر نویدا کې نن جمعه وشوه. ایرلند په لومړي توپ وهنې سره افغانستان ته 103 منډې هدف وټاکه. افغانستان هدف ته په رسېدو چې باران وشو بلاخره د افغانستان ښی لوبې ته په کتو افغان ټیم بریالی اعلان شو. ایران وایي په دې هېواد کې د کرونا وایرس له کبله د مړو شوو شمېر 140 ته رسېدلی. په مړو کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت پخوانی مرستیال هم شامل دی چې ویل کېږي په دې وایرس تر اخته کېدو وروسته عمر. د ایران د روغتیا وزارت ویان کیانوش جانپور د جمعې په ورځ وویل 12 کسان په تیرو 40 ساعتونو کې د کرونا وایرس له کبله مړه شوي او زر تنه نور په دې وایرس اخته پیژندل شوي. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا رپورټ ورکړی چې حسین شیخ الاسلام چې وخت د ایران د بهرنیو چارو وزارت سلاکار او په 1990 کال کې په ایران کې د امریکا د سفارت د برمتنیولو په کړکیچ کې برخه درلوده په کووید 19 وایرس له اخته کېدو وروسته د پنځشنبه په ورځ سا ورکړه. د کرونا وایرس د ایران د ستر مشر د یو سلاکار په واتیکان کې د ایران د پخواني استازي په شمول تر اوسه د څو ایرانی چارواکو ژوند اخیسته او یو شمېر نور پرې اخته بلل شوي. اخوا په داسې حال کې چې په اروپا او شمالي امریکا وبخی اخوا په داسې حال کې چې په اروپا او شمالي امریکا کې د کرونا وایرس خپرېدو زور اخیستی، د نړیوال روغتیا سازمان چارواکو هیوادونو ته خبرداری ورکړی چې د دې وایرس خپرېدل دی جدي وګڼي. هالند د جمعې په ورځ په دې وایرس دغلته د خپل لومړني وګړي د مړینې او واتیکان بیا پر دې وایرس د لومړني وګړي د اخته کېدو رپورټ ورکړی. په نړۍ کې په دې وایرس د اخته کسانو شمیر دا مهال 100,000 کسانو ته نږدې شوی او د نن ورځې تر پای اټکل کېږي چې د 100,000 شمیر به پوره کړي. د کرونا وایرس د خپرېدل چې له چین پیل شوي او 50 هیوادونو ته رسیدلي، تر اوسه یې په ټوله نړۍ کې تر 3,300 زیات کسان وژلي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر نن په جنوا کې خبریالانو ته وویل دا یو تمرین نندار نه ده. نوموړي له هیوادونو وغوښتل چې په جدیت د دې وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره چمتو اوسي. په داسې حال کې چې هیوادونه د کرونا وایرس د کابو کولو هڅه کوي، په نړۍ کې د دې وایرس د خپرېدو له کبله کاروبارونه او اقتصاد په شدت سره اغېزمن شوی.
له ازادۍ راډیو مازیګرنۍ خبري مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ، د خپرونې په دوام کې راپورونه خپرو. په کابل کې د عبدالعلي مزاري د تلین پر مراسمو وسلواله حمله چې درنه مرګ ژوبله یې واړوله پای ته رسېدلې. په یو بل راپور کې به واورئ چې په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو د څېړنې لپاره د جرمونو د نړیوالې محکمې د پریکړې په اړه خلک څه وایي.
کله چې امریکایانو په یونیسف خانه باندې بمبار وکړ او زموږ د ورور په ګډون باندې نوټیس یا د ساتران او نور دوستان ملګري شهیدان شول.
متحد ایالات غواړي چې له طالبانو سره د سولې د موافقې لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تایید ترلاسه کړي. په نور موضوعاتو کې، د کونړ ولایت دینی عالمانو پریکړه کړې چې له دې وروسته به د جنازې په مراسمو کې د سقاط پر پیسو عام المنفعه کارونه کیږي.
هغه فدیه چې دوی ورکوي نو بیا ګوري چې کوم کار په دې باندې ترسره کېدی شي، که لاره یې، که پولې یې، که بل داسې یو خیریه کار یې، نو هغه دپاره تصمیم نیسي او هغه پرې ترسره کوي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور مطالب هم لرو. اورېدو ته راسره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام 95.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. تاسو رابولم د دې خپرونې د لومړی مطلب اورېدو ته. د کابل په لویدیځ کې د عبدالعلي مزاري د تلین پر مراسمو نننی وسلوال برید درنه مرګ ژوبله راولی ده. چارواکو شیبه مخکې وویل دا برید چې 20 کسان ووژل پای ته رسېدلی. په دې اړه نور تفصیل خاطر پردیس دا شیبه د کابل له سټوډیو راکوي. پردیس صاحب،
سلامونه. تکل صاحب، تاسو ته ټولو اوریدونکو ته، لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه، په د عبدالعلي مزاري په مسلې باندې چې کوم برید شوی هغه پای ته ورسېده. تازه معلومات مې چې ترلاسه کړي هغه دا دی چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت رسنیو ته په یو استول شوي پیغام کې ویلي دي چې د دې برید په نتیجه کې 2 تنه وژل شوي چې 15 پکې ښځې دي او حدودا 8-5 تنه نور ټپیان شوي چې په هغې کې و ماشومان دي او یو ښځه پکې شامله ده. د دې ترڅنګ دغه برید پای ته ورسېده. اوس هم ساحه د امنیتي ځواکونو لوري کلاوند ده او هیڅ چاته د یا خصوصا رسنۍ ته د نورو تصویرونو یا د نورو مسایلو لپاره اجازه نه ورکوي.
ډیره زیاته مننه خاطر پردیس. قدرمن اوریدونکو، و موریدل چې د کابل په لویدیځ کې د عبدالعلي مزاري د تلین پر مراسمو وسلوال برید چې نن وشو او درنه مرګ ژوبله یې واړوله پای ته رسېدلې ده، او چارواکو تایید کړی چې په دې برید کې 3 کسان وژل شوي او تقریبا څه کم 6 نور کسان ټپیان شوي دي. په مړو او ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
متحد ایالات غواړي چې د واشنگتن او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ملاتړ ترلاسه کړي. متحد ایالاتو په دې اړه د یو پریکړه لیک مسوده ترتیب کړې ده چې د تصویب لپاره یې امنیت شورا ته سپارلې ده. اسمت څاروان په خپل راپور کې په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا متحده ایالاتونه هڅه کوي چې د سولې د هغې موافقې لپاره د ملګرو ملتو د امنیت شورا ملاتړ خپل کړي چې د هیواد په افغانستان کې د امریکا د تاریخ تر ټولو د اوږدې جګړې د پای ته رسولو لپاره له طالبانو سره لاسلیک کړی ده. د دې پریکړه لیک په مسوده کې چې یوه کاپي د پنجشنبې په ماښام خبري آژانسونو ته په لاس ورغلې، د فبروري په 9 نېټه د امریکا او طالبانو د موافقې د لاسلیک د اعلان هرکلی شوی دی. د دې مسودې پر اساس د افغانستان کشالې د یوې سیاسي حل لارې د موندلو او په افغانستان کې د دایمي او هر اړخیز اوربند د ټینګېدو لپاره د بین الافغاني خبرو په ګډون د افغانستان د سولې په خاطر د ملګرو ملتو او د امریکا د نړیوالو شریکانو د پرلپسې ملاتړ غوښتنه شوې ده. په مسوده کې د غرض راغلی چې پریکړه لیک باید تصدیق شي او په هر ډول سیاسي حل لاره کې د ټولو افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو او اقلیتونو حقونه په پام کې ونیول شي. دا ټکی د پریکړه لیک په اصلي متن پوری زمیمه شوی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړیو وړاندیز کړی دی. د پریکړه لیک په اصلي متن کې چې د امنیت شورا د غړیو لخوا ترتیب شوی، غوښتل شوی چې طالبان دې د ټولو خلکو حقونه رعایت کړي او له تعلیم او کاره د ښځو او نجونو د بې برخې کولو په شمول دي د پخوا په شان وحشتناک اقدامات نه کوي. د امریکا او طالبانو د موافقې پر اساس د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ خبرې باید د روان مارچ په 10 پیل شي. خو د افغانستان حکومت د 15,000 طالب بندیانو د خلاصون وړاندیز چې په موافقه کې یادونه شوې ده رد کړی دی. طالبان وایي چې د بندیانو خلاصون د دواړو خواوو د خبرو اترو د پیل یو شرط ګڼل کیږي. ټاکل شوی دی چې د ملګرو ملتو امنیت شورا نن ناوخته د روسیې په غوښتنه د دې پریکړه لیک په اړه په غیر علني غونډه کې خبري وکړي. په پریکړه لیک کې همداراز د مخامخ خبرو لپاره د فضا د برابرېدو او د اعتماد رامنځته کېدو په خاطر د حکومت او طالبانو له لوري د اقداماتو هرکلی شوی دی. په دې پریکړه لیک کې د موافقې ترلاسه کېدو وړاندې د تاوتریخوالي د کمیدو او نړیوالو مرستو غوښتنه شوې ده. په پریکړه لیک کې د سولې د پروسې د پیاوړتیا لپاره د بین الافغاني خبرو په لړ کې پر افرادو د بندیزونو د لرې کېدو یا په دې برخه کې پر غور ټینګار شوی دی. په پریکړه لیک کې ویل شوی چې د تشدد د کمیدا په شمول د طالبانو چلند او د سولې په خبرو کې د هغوی پرمختګ پر بندیزونو اغیز لرلی شي. په پریکړه لیک کې د دایمي سولې او جګړې د پای ته رسیدو لپاره د افغانانو د غوښتنې یادونه شوې او ویل شوې چې دایمي سولې یوازې په هغه پروسه کې ممکنه ده چې مشروع او مالکیت د افغانانو وي او پراخ سیاسي خبري وشي.
د ازادۍ رادیو مخمنۍ خبری مجله اوري. راپورونه وایي چې د دولت جوړونکو او د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ټیمونو استازو پرون په یو غونډه کې د انتخاباتي لانجو د حل په اړه خبرې کړې دي. د سبات او همپالنې ډله وایي د انتخاباتو د وروستیو پایلو لغوه کول او بیا ځلي انتخابات هغه څه و چې دوی بحث پرې وکړ، خو ارک په دې اړه څه نه وایي او ټینګار کوي چې تر راتلونکو دریو ورځو پورې به ولسمشر اشرف غنی د لوړې مراسم ترسره کړي.
د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله چې د ولسمشر انتخاباتو کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا بریالی نه دی اعلان شوی، تیره شپه یې د یو خصوصي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې د ثبات او همپالنې او دولت ساز انتخاباتي ډلو ترمنځ د رامنځته شوي به انتخاباتي بحران د حل لپاره خبرې شوې. هغه د دې خبرو جزئیات ورنه کړل، خو ویل چې لومړۍ ناسته د پنجشنبې په ورځ شوې ده. خو د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې غړی فضل احمد مانوي د دې مذاکراتو په اړه د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل، په دې ناسته کې د محمد اشرف غني له لوري امرالله صالح، فضل فضلی، محمد یوسف غزنفر او سرور دانش استازیتوب کاوه. هغه ویل دغه ناسته چې د بهرنی چارو وزارت په میلمستون کې جوړه شوې وه، د عبدالله په استازیتوب اسدالله سادتی، عنایت الله بابر فرحمن، نور رحمان اخلاقی او غلام فاروق مجروح ګډون درلود. د ښاغلي مانوی په خبره په دې ناسته کې اصلي غوښتنه د ولسمشرۍ ټاکنو د وروستیو پایلو د اعلان لغوه کول و.
دوه لارې شته. یو دا چې د شکایتو کمیسیون لوري ټولو شکایتونو ته د نړیوالو څارونکو پر وړاندې بیا کتنه وشي، او یا دا چې سره له ټولو ترغلیو د افغانستان د اساسي قانون له مخې د ټولو امکاناتو په نظر کې نیولو سره د ټاکنو دویم پړاو لپاره چمتووالی ونیول شي.
ښاغلی مانوي وایي د دې خبرو په لومړۍ ناسته کې کومه پایله نه ده ترلاسه شوې او ممکن راتلونکي ناسته د شنبې په ورځ جوړه شي. همداشان تېره ورځ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې لومړی مرستیال بابر فرحمن په خپل ټویټر لیکلی و چې دغه خبرې د زلمي خلیلزاد او پخواني ولسمشر حامد کرزي په غوښتنه د دواړو ټاکنیزو ټیمونو ترمنځ پیل شوې. د محمد اشرف غنی انتخاباتی ډله او همدارس ولسمشری مانی په دې اړه څه نه وایي. خو د ولسمشر د ویان مرستیال لطیف محمود جمعی پورز لازادی رادیو سره په خبرو کې وویل چې ولسمشر محمد اشرف غنی به تر راتلونکي درې ورځو پورې د لوړې مراسم ترسره کړي.
تعلیف او مراسم تعلیف به جمهور انشاءالله اجاحت آورد.
خود عبدالله انتخاباتی دلوایی که دوار و تاکنیز و دلو ترمنز خبری پایل ور نکری او محمد شوانی دو شنبه پورز دلوار مراسم تر سر کری پا همده ورز با عبدالله هم دوی پا وینا دیو طول شمول و حکومت در رئیس جمهور پتوگه دلوار مراسم تر سر کری. خاغل مانوی و عبدالله با دلوار مراسم پخپل وسنی دفتر که چه ده سپیدار مانی ده تر سر کری او دی مراسم تا بحرانی ملمانه هم را غختل شوی. پا ورت وقت روان تاکنیز جنجالون تا ده کابل پهانتون استاد نصرالله ستانکزی وی ده انتخاباتی جنجالون حقوقی ارخ پای ترسی دلی. خود روان نو سیسین اندرویل لپاره باید دوړ خووی یو هوکړه ته ورسیږي.
نړۍ تقریبا د ټاکلو پیل پر رسمیت نه دی پیژندلې او هیڅ چا مبارکي هم نه دا ورکړې او د لوړې مراسم هم مو ځنډول شول. خو اوس دواړه طرفونه غواړي چې د لوړې مراسم تر سره کړي. دا خپل یو بحران دی او پرته له خبرو بل لار نشته.
ښاغلی ستانکزی د اشرف غنی او عبدالله ترمنځ د یو ائتلافي حکومت امکان هم لري نه بولي او وایي چې ممکن دواړه طرفونه د همداسې حکومت پر سر توافق وکړي. خاطر پردیس، آزادی رادیو، کابل.
یو سول یو خزی، سولا دا افغان خزو لنظره.
سولا نواز راهیم، منگا دست سولا وارو چیز ما از ما خواهی دورو لازمون تو حیوات بک خوندی وزی، او منگا بک خوندیز و از ما پا حیوات که سولا راشی. نا منگا نوارو چی ده تالیبان بدارو تر لارشی، منگا وارو چی ده افغانستان که همون ناشی سولا راشی خواه سولا ولارو. و دموکراسی باور لرزو که از منگا از ما در طولو که حقونا در غیر خوندی وی.
د مراکو د لړۍ د ازادۍ رادیو پر وپانښتاو تاسو کولای شئ چې د سولې په اړه د دې میرمنو خبرې واوري او وی ګوري د ازادۍ رادیو د ویب پانه پته ده azadiradio.com او azadiradio.org. د کونړ ولایت دینی عالمان د جنازې په مراسمو کې سقاط اخیستل حرام بولي او وایي چې د سقاط په پیسو خلک باید لارې او پلونه جوړ کړي او یا د خیر ښېګڼې نور کارونه پرې وکړي. د ازادۍ رادیو خبریال روح الله انوري له یو شمیر دینی عالمانو سره خبرې کړې او دا راپور برابر کړی.
په کونړ کې دینی عالمان وایي په جنازو کې د سقاط په نوم د پیسو ورکولو دود چې کوم شرعي بڼه نه لري ختم کړي او پر ځای د مړو وارثین د سقاط په پیسو لارې پلونه یا مدرسې جوړوي او یا هم د څښلو پاکو اوبو څاګانې باسي چې ګټه یې ډېرو خلکو او ثوابي مړي ته رسیږي. د دمکلي اوسیدونکي دینی عالم مولوي فضل غني ازادي راډیو ته وویل
چا والدین مړ شي د هغې دپاره باید صدقه جاریه کړي، ځکه رسول سلام فرمایي کله چې انسان مړ شي دغه ټول اعمال ختم شي. خو درې داسې ځونه چې په قبر کې هم هغې ته د هغې ثواب رسېږي. اول د رسول سلام صدقه جاریه، صدقه جاریه ویلې. صدقه جاریه لار جوړول دي، جومات جوړول دي، مدارس جوړول دي، مکتبونه جوړول دي، منفعت عامه کارونه چې هغه خلک ترې ګټه اخلي، نو انسان کو قبر کې هم هغې ته رسېږي د هغې ثوابونه.
د هغه په خبره چې په خوابه په کونړ کې هم د مړو په جنازو کې ملایانو دایره جوړوله، قران کریم باندې به یې د سخات پیسې یخې وي، په دایره کې به یې ګرځولي، یو بل ته به یې بخلي، چې دا یو غیر شرعي عمل او د قران کریم سپکاوی وو چې اوس یې دغه دود ختم کړي. په کونړ کې د عالمانو شورا مشر مولوی عبدالرحمن وایي سقاط له یو کس څخه د قضا شوو لمونځونو او روژو په بدل کې د فدیې نوم دی چې د مړي وارثینې ادا کوي.
اوس رالو دا مسله چې علما ناست وو دا چورلندې به کو تا ته به خلی وخت ته به قرآن بېزتي پکې کېدله او دغه یو حیله وه او حیله ناروا وه. یو یو ګس ټوټه وه، نیم نیم ګس ټوټه وه، سپینه ټوټه به ټوټې ټوټې کړل، دا تا ته جانماز دی. نو دا شریعت کې ناروا وه. لاره دې جوړه کړه، کوه دې جوړ کړو، بلکې مدرسې دې چانده ورکړه، نو بله یو طریقه دې وکړه، نو دې ته یو صدقه جاریه وه.
د مولوی عبدالرحمن په وینا چې تلې د رواجی سخات په څیر خلکو ته د غیر شرعي رواجونو خلاف د اسلام احکام بیان کړي چې ورسره په ټولنه کې زیات اصلاحات رامنځته شوي. قاری سعید چې د تره میرمنې وفات شوي، د سخات په پیسو یې منډکول چینی او تبلیغي مرکز ته کوزه شوي لاره جوړه کړې وایي.
هغه صدقه چې دوی کوي هغه فدیه چې دوی ورکوي نو بیا ګوري چې کوم کار په دې باندې ترسره کېدی شي که لاره که پولی که بل داسې یو خیریه کار نو هغې دپاره تصمیم نیسي او هغه پرې ترسره کوي. څه وخت مخکې زمونږ هم د تره ښځه وفات شوې وه نو موږ دا لازمه وګڼله چې د منډکول په ساحه کې چې کوم تبلیغي مرکز دی دغلته یوه لاره وه چې ډېره خرابه وه، خلک به چې مرکز ته تلل نو بوډاګان خاص کر ډېر ستونزو سره مخ وو، نو موږ هغه ورغوله او صدقه جاریه به انشاءالله هغې ته به ثواب رسیږي.
خو یو شمیر نور دینی عالمان بیا وایي چې اسقاط ورکول د هر چا خپله خوښه ده، که څوک پرې د خیر ښېګڼې کار کوي او یا یې په غریبو ویشي. قاری انورالله وایي
فدیه همداسې لکه مسکین فقیر خو به تا ته معلوم وي، هغې لې ورکولی نو هغه کوي کې استعمالوی شي په لکه مسکین لې ورکولی شي.
د کونړ، نورستان او د ننګرهار له یو شمیر سیمو پرته د هیواد په نورو اکثرو ولایتونو کې د مړو سخات له جنازې وروسته په دایره کې ناستو کسانو او له دایرې بهر غریبو خلکو ته ورکول کیږي. خو دینی عالمان وایي د سخات دغه ډول ورکړه یوازې یو دود دی، که ټولو سیمو کې د مړو د سخات پیسې د خیر ښېګڼې په کارونو ولګول شي نو ورسره به یې مړو ته د ثواب رسېدو تر څنګ د هیواد آبادۍ او د خلکو ستونزو هواري کې هم پورا ونډه اخستی وي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړي.
په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو قربانیان د جرمونو د نړیوالې محکمې یا ICC د وروستۍ پریکړې د هرکلي تر څنګ د شویو جنگی جرمونو په اړه د جدي څیړنو غوښتنه کوي. دوی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وایي چې د جنگی جرایمو د عاملانو څیرې باید ولسته بربند شي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم د ICC د پریکړې هرکلی کړی او له افغان حکومت څخه یې په دې برخه کې د همکارۍ غوښتنه کړې. یو ځل بیا خاطر پردیس او د دې موضوع جزئیات.
له هغې وروسته چې د جرمونو نړیوالې محکمې په افغانستان کې د جنگي جرمونو د څېړلو پریکړه وکړه، اوس په افغانستان کې یو شمېر قربانیان چې د جنگي جرمونو له امله یې قرباني ورکړې د دغې پریکړې هرکلی کوي. د 2016 کال د اپریل میاشت په کندز کې د بېسرحدو ډاکټرانو پر روغتون د امریکایانو له لورې هوایي برید چې په ترڅ کې 22 کسان ووژل شول، هغه وخت دغه برید یو جنگي جنایت وبلل شو. په همدې روغتون کې د وژل شوي ډاکټر رور حمدالله سالارزي د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل له رامنځته شوې پېښې څلور کاله تېر شول، خو اوس هم دا معلومات چې په دې روغتون ولې برید وشو.
کله چې امریکایانو په یونیسف خانه باندې بمبار وکړو تقریبا د دې پېښې څخه څلور کاله تېر شو. څلور کاله تېرېدو سره د امریکایانو چې کله دا جنایت وکړ او زمونږ د ورور په ګډون باندې نور ډېر زیات ډاکتران او نور دوستان ملګري شهیدان شول، نو تقریبا په همدې کې امریکایانو دا جنایت وکړ. نو زمونږ امریکایانو نه افغان حکومت نه هېڅ کوم زمونږ پوښتنه ولکړه چې ولې دا جنایت امریکایانو ترسره کړو، همدغه په دې هېواد کې ولې د کورنۍ د قربانۍ کورنۍ پکې پاتې د خلکو.
حمدالله وایي نړیواله محکمه دې دغه پېښه ژر تر ژره وڅېړي. همداراز تېر 2019 کال د سپتمبر 15 په ننګرهار ولایت کې د ملي امنیت د 02 قطعې لخوا په یو کور کې د چاپي پر مهال څلورونه ووژل شول. هغه مهال دغه پېښه د جدي غبرګونونو سره مخ شوه، ان تر دې چې افغان ولسمشر د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزی هم له دندې لرې کړ. په داسې حال کې چې د دې پېښې څخه شاوخوا 8 میاشتې په تېرېدو دي، د دې څلورونو ماما محمد ابراهیم د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل لا هم نه ده معلومه چې حکومت ولې دغه ځوانان ووژل.
پنځه کسان هم نیولې دي او بندیان دي موږ سره، نو موږ لا نه خپل سترګه نه ده لیدلی. دغه مجرمین دې ونیسي، دغه حملې دې بند شي، دا
دواړه کورنۍ د حکومت څخه د دې پېښو د جدي څېړنو غوښتنه کوي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغان حکومت نظر راواخلو، خو هغوی د خبرو نه کولو تر څنګ وویل چې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په دې اړه خبرې کوي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون بیا د حق نړیوالې محکمې د وروستۍ پریکړې هرکلی وکړ. د دې کمیسیون وایند شکرالله مشکور د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې څېړنو لپاره باید زمینه برابره شي.
نړیوالې جنایي محکمې په هیواد کې د جنګي جرمونو اړوند د څېړنو د پیلولو پریکړه کړې ده. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د دې پریکړې هرکلی کوي. غوښتنه مو دا ده چې د افغانستان حکومت دغه محکمې سره همکاري وکړي او لازم سهولتونه برابر کړي ترڅو دوی خپل کارونه ته دوام.
طالبانو هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه خبرې مخکې له وخته وبللې. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې اوس مهال 10,000 امریکایي عسكر میشت دي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د افغانستان په تیرو 2 لسیزو کې د جګړې پر مهال څه باندې 2,500 ملکي وګړي وژل شوي دي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو پرون پنځشنبه په واشنگټن کې په یوې خبري غونډه کې د خبرو پر مهال دغه محکمه یو غیر مسؤل سیاسي بنسټ وباله او ویل چې په افغانستان کې په جنگي جنایتو په اړه د جرمونو د نړیوالې محکمې څېړنو مخه ونیسي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولې دي.
رضوان د زابل ولایت له شاجوی ولسوالۍ څخه لیکي له ولسمشر اشرف غنی بابا څخه دا هیله لرو چې د طالبانو 15,000 بندیان ژر تر ژره خوشي کړي. کاکا دی د پکتیا ولایت له برمل ولسوالۍ نه لیکي، زموږ په ولسوالۍ کې مکتبونه نشته، ټول ماشومان په پاکستان کې زده کړې کوي. حکمت الله حماس د هلمند له نادلي ولسوالۍ څخه لیکي، طالبان باید د افغانانو سره سوله وکړي، پر خارجیانو باور کول د طالبانو غلطي ده. عبدالعزیز غالب د هلمند ولایت له مارجې ولسوالۍ څخه لیکي، طالبان سولې ته سل په سلو کې تیار دي، هغه خلک چې سوله لغوه کوي هغه معلوم دي. نقیب الله حسنزای له کندهار لیکي، په افغانستان کې د نړیوالې جنایي محکمې پلټنې د افغانانو لپاره یو ښه اقدام دی. حکمت الله حماس د هلمند له نادلي ولسوالۍ څخه لیکي، د عبدالعلي مزاري د تلین پر مراسمو برید د افغانستان د دښمنانو کار دی او طالبان باید د داسې کسانو د معلومولو لپاره سوله وکړي. سمیع الله د میوند ولسوالۍ څخه لیکي، طالبان د افغان حکومت سره که چیرته اوربند ونه کړي نو د سولې خبرې فایده نه کوي. امیر خان آریوبی او بخی امیر خان ایوبی د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه څخه لیکي، زما په نظر سوله هغه وخت راتلی شي چې اوربند او بین الافغانی خبرې پیل شي. او عزیز زبلای له زنځیر نه لیکي، په افغانستان کې د هر ډول حمله عاملان طالبان دي، ځکه چې په افغانستان کې دوی ټولو ترهګرو ډلو ته د حملو او د وسلوالو فعالیتونو زمینه برابره کړې ده. ستاسو نظریات و چې د افغان بي سیم د اسمس په 1313 شمیره مو له ازادي راډیو سره شریک کړي وو. دا ستاسو نظریات دي او د ازادي راډیو د نظر او دریځ څرګندونه نه کوي. ورزو د خبرونې وروستۍ موضوع ته، د کورونا وایروس د خبراوي له کبله نړیوالو سخت اقتصادي تاوانونه کړي دي. اسمت څاروان به په یو راپور کې درته ووایي چې د نړۍ هوایي شرکتونو له دې درکه څومره تاوانونه زغملي دي.
د نړۍ هوایي شرکتونه د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله ممکن تر 30 میلیارد ډالر زیات زیان وکړي. د هوایي ترانسپورت نړیوالې ټولنې د پنځشنبه په ورځ اټکل وکړ چې د کرونا وایرس د خبرېدو له کبله به هوایي شرکتونه له 3.5 میلیارده تر 114 میلیارد ډالر پورې عاید له لاسه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې دوی اونۍ وړاندې اټکل کېده چې هوایي شرکتونه به 9.5 میلیارد ډالر تاوان وکړي. خو د دې لپاره چې د کورونا د وایروس د خپرېدو ویره ده، ډېر خلک بیریږي چې سفر وکړي. اوس خلک سفر نه کوي او په نتیجه کې الوتکې یا تشیزي یا بیخي پرواز لغوه کوي. په پیل کې ګمان کېده چې کورونا به په چین او یوازې څو نورو هیوادونو پورې محدوده پاتې شي او د نړۍ اکثرو هیوادونو ته به نه خپرې شي، خو اوس داسې ښکاري چې دا وایرس هر هیواد ته خپور شوی او لا هم خپرې شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له خلکو غوښتي چې سږکال د نوروز د میلې لپاره په مزار شریف کې د جنډې د پورته کولو لپاره راغونډ نه شي. د تاجکستان له خلکو غوښتنه شوې چې د جمعې لمونځ لپاره جماعتونو ته لاړ نشي. په ایټالیا کې ټول ښوونځي او پوهنتونونه د مارچ تر 15 نیټې پورې رخصت کړل شوي دي. دې ته ورته اقدام په ایران کې شوی. سعودي عربستان له مخکې د عمرې لپاره د ویزې ورکړه بنده کړې وه. پرون سعودي عربستان وویل چې په کعبه کې یو لړ محدودیتونه وضع کوي او د کعبې طواف، صفا او مروه د زیارتوالو پر مخ بندوي. همداراز په مسجد الحرام او مسجد النبی کې محدودیتونه وضع شوي دي. دا دو جمعتونه بعد ماخوستن له لمانځه وروسته بند وي او د سهار تر لمانځه یو ساعت مخکې پرانستل کیږي. لمونځ به یوازې په جمعات کې دننه ادا کیږي. سعودي عربستان ویلی چې تر اوسه پورې په دغه هیواد کې څلور تنه په کورونا اخته شوي دي. په مجموع کې په درسته نړۍ کې تر اوسه پورې په کورونا 1,102 اخته شوي دي. 3,415 تنه له دې ناروغۍ مړه شوي او تر 55,000 د ډیرو نورو درملنه شوې ده.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
قدر منوریدونکو، له دې راپور سره د دې خبری مجله پای ته ورسیدو، خو یوه بل نیم ساعته خبری مجله د آزادی رادیو د نن ورځې د خبرونو تر پایه پاتې ده چې جعفر احمدی تاسو وړاندې کوي او دا احمدی صاحب هم د دې پروګرام د وړاندې کولو لپاره په استودیو کې دی.